بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
دا مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ له مینې او خلوص ډک سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې غنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجري لمریز کال د اوري د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1420 هجري قمري کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې 22 او د 2020 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو او د پاکستان په نیمه بجې خبرونه اوري. بیا به له سعودي څخه په ملاتړ د امریکې د دفاع د وزارت تاکید او د جو بایدن د حکومت دورنګ کردار ترنوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نه نه پاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به طالبان په افغانستان کې نومي لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کو، او په اخر کې به ایران په 13 ونه کې د دې هفتې له پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سحر و بجې د اوسم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. سید ابراهیم رئیسی وویل د ټولو بندیزونو ختمول د امریکې په وړاندې د ایران واضحه سیاست دی. د ایران سفیر د سین کیانگ له مسلمانانو سره تعلقاتو د پراختیا غوښتنه وکړه. په یمن د سعودي حمله مرګ جوبله رامسته کړه. حماس له سعودي څخه د فلسطینی بندیانو د آزادولو غوښتنه وکړه، او په افغانستان کې جنگ جګړې او مرګ جوبله هماغه شان دوام لري. اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدلیه مشر تاکید وکړ د امریکې په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت واضح سیاست د ټولو بندیزونو ختمول دي. د فارس خبر ایجان د رپورت لمخې سید ابراهیم رئیسی د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا د ایټمی دوسیه په وړاندې د ایران د پالیسۍ ټاکلو ته په اشاره سره وویل د امریکې په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت واضح سیاست او پالیسي دا ده چې امریکایان په کار د ټول بندیزونه ختم کړي. هغه د زمانه د امام علیه السلام د ګمنامو سربازانو د مانځنې د هفتې په مناسبت د اطلاعاتو د وزارت د مدیرانو او کارکنانو په ټول کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت ړومبه راستي ازمایي ترسره کوي، بیا به برجامي ژمنو ته ستنېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدلیه مشر زیاته کړه امریکایان تل د ایران د ملت په اړه د استکباري پروګرامونو په تکل کې وو او دی، او که نن د دغه رویه په اپوټه دا وکوي نو پکار دی په عمل کې دا خبره څرګند شي. رئیسی وویل د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید د ملي عزت او ویاړ د ساتنې په لړ کې دی چې دښمن غواړي زیانمن کړي، خو د دغه پالیسۍ په پیروي سره پکار نه دی دښمن ته اجازه ورکړو چې په خپل مقصد کې کامیاب شي. جنوبي کوریا د ایران د بلاک شویو پیسو لستنولو څخه په ډډه کولو کې اصلي زیانمنېدونکي ده. د ایران په اسلامي شورا جرګه کې د اسلامي انقلاب د ولسی ځواکونو د فراکسیون نائب مشر وویل جنوبي کوریا د ایران د بلاک شویو پیسو لستنولو څخه په ډډه کولو کې اصلي زیانمنېدونکي ده. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې سید محمد رضا میر تاج الدینی د ایران د پیسو لستنولو څخه په ډډه کولو کې د جنوبي کوریا چلند ته په اشاره سره وویل په راتلونکو وختونو کې به له جنوبي کوریا سره چې په امریکې پورې سخته پیل ده تجارتي معامله ونه لرو. میر تاج الدین زیات کړ ایران بل جنوبی کوریا سره د خپل تعلقاتو په اړه بیا نظر کتنه وکړي. هغه همدارنګه ویل د جنوبی کوریا کیشته هم چې د خلاف ورزه په وجه د ایران په اوبو کې اشاره کړې شوې ده، تر هغه چې سول په خپل وادو عمل نکړي اشاره به پاتې شي. د ایران مرکزی بینک ویلی دی چې په جنوبی کوریا کې د ایران اوه میلیارد ډالر بلاک کړې شوې دي. خبر شوی رپورټونه خودنه کوي چې لسپینې ماڼۍ څخه د جنوبی کوریا د چارواکو اندېښنه او ویره د ایران د پیسو له ادایګۍ څخه د دغه هیواد د چارواکو د ډډې کولو سبب شوې ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران سفیر د سین کیانګ له مسلمانانو سره د تعلقاتو د پراختیا غوښتنه وکړه. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر چې د چین په شمال کې سین کیانګ مسلمان میشته سیمې ته لاړ دی، په یو ټویټ کې د دغې سیمې ظرفیتونو ته په اشاره سره له هغوی سره د تعلقاتو د پراختیا غوښتونکی شو. د ایرنا د رپورټ له مخې محمد کشاورزاده پرون په یو ټویټ کې ولیکل، سین کیانګ د ایران په پراختیا او تو هیوادونو په ګاونډیتوب د ریخمو د لارې له وخت نه له لویدیځ سره د چین د نښلیدو نقطه وه او پراختیا یې د کرکیلې یا کرهڼې، ترانسپورټ او سیاحت په بنیاد ده. هغه ولیکل، د میرو ختمولو او د اوبو او ورځنیو ټیکنالوژیو رسولو سترو منصوبو هغه د چین د کرهڼې په قطب بدله کړې ده. هغه زیاته کړه، له دغې صوبې سره په کار دی تبادلې زیاتې کړو. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په چین کې د میشته بهرنیو هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو او سفیرانو په ملګرتیا سره د سین کیانګ مسلمان میشته سیمې ته سفر کړی دی. په یمن د سعودي حملې مرګ جوبله رامنځته کړه. خبري سرچینو راپورټ ورکړ، د یمن د شمال په سعدا صوبې د سعودي تیریګرو د توپونو په حمله کې دوه عامه یمنیان ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. دا المسیره په نقل سره د ایرنا د رپورټ له مخې، د سعودي فوج په توپونو سره د یمن د سعدا صوبې د ممبې ښار په الرقو پوله ایز سیمه حمله وکړه چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو سړی ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. همدارنګ د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو د همدغې صوبې په الزائر ښار بمباري وکړه چې د سر او مال د تاوانونو په اړه لاس رپورټ نه دی خپور شوی. سعودي د اماراتو، امریکې، اسرائیلو او څو نورو عربي او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او اقتدار ته د موصفی او فراري ولسمشر عبدالرب منصور د رسولو په بهانه د 2015 میلادي کال له مارچ راهسې د یمن د خلکو په خلاف حملې شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري، او په دغو حملو کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي او د هیواد روغتونونه، ښوونځي، بېخبنایي تاسیسات او د خلکو کورونه تباه کړی شوي دي، او په میلیونونو یمنیان کډه په سر شوي، او اوس هم یمنیان د ځمکې، هوا او سمندر له لوري په محاصره کې له سختو خوراکي، درملي او د ضرورت وړ نورو سیزونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. سعودي رژیم او د هغه انډیوالان تر اوسه د یمن د خلکو د مقاومت په وجه په دغه هیواد کې خپلو مقاصدو، یعنی اقتدار ته د خپلو لاسپوسو په رسولو کې نه دي کامیاب شوي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. حماس له سعودي څخه د فلسطیني بندیانو د آزادولو غوښتنه وکړه. حماس د ریاض له چارواکو غوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې له شروع کېدو نه مخکې دي د شپېتو فلسطینیانو دوسیه چې په سعودي کې په بې بنیادو تورونو په قید کې پراته دي ختم کړي. د فارس خبری ایجان د رپورټ له مخې، د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس یو ځل بیا له سعودي چارواکو غوښتل چې په دغه هیواد کې نیول شوي فلسطینیان په تیره بیا 80 کلن اسیر محمد الخزري چې په ګڼ شمیر بیمارو اخته دی، د کورونا وایرسو د خپرېدو په حالاتو کې دي، آزاد کړي. له فلسطینه په بهر کې د حماس د اطلاع رسونې د برخې مشر رافت مره هم د ترکیې له اناتولی خبری ایجنسی سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې سعودي چارواکي به د فلسطین د ملت او د هغوی د ارمانونو د خیال په ساتلو سره په عاقلانه فیصلې سره دغه دوسیه زر تر زره او د روسیې بخنه غواړو زر تر زره او د روژه د مبارک میاشتنه مخکې ختم کړي. هغه زیاته کړه سعودي د سنسر او فلسطینی نیول شوو کسانو ته د لاسرسی لپاره د لورو قانوني او بشري حقوقو د ادارو د نه امکان د سیاست په وجه د دغو نیول شوو کسانو د حالاتو په باره کې هیڅ دقیقه معلومات نه لري. په افغانستان کې جنگ جګړې او مرګ ژوبلې هماغه شان دوام لري. د کابل په 14 کې درې افغان عسکر وژل شول. امنیتي چارواکي وایي د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند په پنج چنار سیمه کې موټر بم 14 له کابله درې تنه سرتیري ژوند بایللې او 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز وایي 14 پرون مازیګر مهال رامنځته شوې چې په نتیجه کې درې تنه افغان عسکر وژل شول او 12 تنه نور ژوبل شول. تر اوسه د 14 زیمواری چا ډلې په غاړه نه ده اخیستې. طالبانو خپل وسلوال کمیشن ته د جګړې امر ورکړ ورسته له هغه چې په خوست او ننګرهار کې د عام خلکو د وژنې ویډیوګانې خپرې شوې. اوس طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په وړاندې به دوی نور خاموشه پاتې نه شي. د افغانستان د خبریال ویبپاڼې د رپورټ له مخې طالبانو په خپل نظامی کمیشن باندې غږ کړی دی چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو د دوام په صورت کې په دوی باندې ورته حملې ترسره کړي. په داسې حال کې چې تمه ده په راتلونکو دو اونیو کې د ترکیې هیواد په استنبول ښار کې د بین الافغاني خبرو اترو غونډه ترسره شي، په عملي ډول په افغانستان کې د جګړې شدت نور هم د لوړېدو په حال کې دی. خو په خوست او ننګرهار کې افغان حکومت د شو عملیاتو په پایله کې د عامه خلکو وژل نه مني او وایي چې د طالبانو هغه کسان وژلي چې د عملیاتو په تیاری بوختو. او د جګړې ښکېل لوري د عامه خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالي کم کړي او د عامه خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په لغمان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې نښتې په اړه ویلي چې د ترلاسه شوو رپورټونو په اساس د یادې نښتې په نتیجه کې د 8 ښځو او 10 ماشومانو په ګډون 21 تنه ژوبل شوي دي او د سیمې خلکو ته مالي زیانونه هم اوختي دي. کمیشن په خپل اعلامیه کې د دغه او داسې نورو نښتو په تړاو خواشینی ښودلې ده او د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د عامه ولس ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د استوګنو په استوګنو سیمو کې له جګړو ډډه وکړي. کمیشن همدارنګ د جګړې د پای او د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د سولې د خبرو اترو چټکتیا او سراسري اوربند په تړاو تاکید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې نښتو زور اخیستی چې د عامه وګړو په ګډون دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي دي. ګرانو دوستانو، د خبرونو سرټکو ته یو ځل بیا پاملرنه وکړئ. سید ابراهیم رئیسی وویل د ټولو بندیزونو ختمول د امریکې په وړاندې د ایران واضحه سیاست دی. د ایران سفیر د سین کیانګ له مسلمانانو سره د تعلقاتو د پراختیا غوښتنه وکړه. جنوبی کوریا د ایران د بلاک شو پیسو لستنولو څخه په ډډه کولو کې اصلي زیانمنیدونکې ده. په یمن د سعودي حملې مرګ ژوبل رامنځته کړه. حماس له سعودي څخه د فلسطینی بندیانو د آزادولو غوښتنه وکړه او په افغانستان کې جنگ جګړو مرګ ژوبله رامنځته کړې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ۔
له سعودي څخه په ملاتړ د امریکای د دفاع د وزارت تاکید د جو بایدن د حکومت دورنګ کردار دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو۔ د امریکای د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی د اپریل د میاشتې په درېمه نیټه په خبری کانفرنس کې وویل واشنگتن په ټول جدیت سره د سعودي دفاع ملاتړ ته دوام ورکوي۔ هغه د امریکای او سعودي د ملګرتیا او د دوام په اړه وویل موږ له ریاست څخه د ملاتړ او دفاع په حق له خپلو ژمنو ته په شدت سره دوام ورکوو او زیات کړه په سعودي باندې حمله کیږي او په دې کې هیڅ شک نشته۔ د امریکای د دفاع وزارت د ویان جان کیربی اشاره د سعودي د تیلو په تاسیساتو او مرکزونو باندې د یمن د مقاومت د ځواکونو وروستیو توغندۍ او ډرون حملو او د دغو حملو په وړاندې د سعودي له رژیم څخه د ملاتړ په حق له د واشنگتن ادعا ته ده۔ د امریکای د دفاع وزارت دغه دریځ د سعودي عربستان په وړاندې د ولسمشر جو بایدن د حکومت کردار حقیقي نښه بللی شو۔ د روان میلادي کال په جنوري کې د امریکای د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ته له رسیدو او د سعودي او واشنگتن په تعلقاتو کې د بیا کتنې په حق له جو بایدن او خارجه وزیر انتونی بلینکن په شان د هغه یعنی د بایدن د ځینو دریځونو له غوره کېدو وروسته هیله کېدله چې په دې زمینه کې به اساسي بدلونونه رامنځته شي، خو اوس معلومه شوې ده چې له دغو ژمنو سره سره د سعودي عرب په حق له د امریکې کلي سیاست په فارس خلیج او لویدیځې ایشیا کې د واشنگتن د یو اصلي متحد په توګه له سعودي څخه د امریکې په هر اړخیزه دفاع او ملاتړ چورلي۔ دغه رنګ د سعودي په حکومت د نیوکه کوونکي خبریال جمار خاشقجي د وجلې د غندنې په زمینه کې د امریکای د ولسمشر جو بایدن او د هغه د حکومت د لوروبه چارواکو له سختو دریځونو سره همدا اوس سیاسي اقتصادي او ستراتیژیک ملاحظات سبب شوي دي چې جو بایدن حکومت عملاً د جمال خاشقجي د وجلې د حکم د ورکوونکي په توګه د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره له چلن کولو ډډه وکړي۔ دغه دورنګ دریز له بشری حقوقو د امریکای د ولسمشر جو بایدن د دفاع د دوکه ورکوونکي ماهیت خود نه کوي۔ د امریکای ولسمشر جو بایدن په دې حق له په یو مرکه کې وویل زه د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان قاتل نه ګڼم ځکه چې سعودي د امریکای اتحادی دی۔ جو بایدن تایید وکړ چې سعودي د داسې کارونو د ترسره کولو په حال کې دی چې امریکا هیله لري ریاض یې ترسره کړي۔ د امریکای د دفاع وزارت پینټاګان په خواني شنان دي پیر پری وای ز ډاډمنیم چې له سعودي څخه د واشنگتن د غوښتنو په فیرس کې لومبه غوښتنه له امریکای څخه د سعودي د وسلو اخیستل وو۔ دې ته په پام سره چې د امریکای د ولسمشر جو بایدن حکومت په یمن کې د سعودي د ائتلاف د ظالمانه جنگ د دوام په دلیل په موقته توګه ریاست د وسلو استول بند کړل، خو د محدودیت دغه اصطلاح او ټکي یوازې د یرغلیزو وسلو لپاره استعمالیږي۔ په همدې دلیل او په سعودي باندې د یمن د پوز او ولسی ځواکونو د حملو دوام په د امریکای په بهانه د امریکای د ولسمشر جو بایدن حکومت د سعودي رژیم د ډیرو مضبوطولو کار ته دوام ورکوي۔ د دغه راپور په اساس مطرح شویو لارو چارو کې په سعودي باندې د امریکای د توغندې د مخنیونکو په شان د ځانګړو وسلو خرڅول د اطلاعاتو په پراخ ډول شریکول اضافي روزنه او د پوځي تبادلې پروګرامونه شامل دي۔ په دا ډول د امریکای د ولسمشر جو بایدن لخوا له سعودي څخه د پیټریاټ توغندیو د ایستلو له حکم سره په لویدیځ ایشیا کې د امریکای د پوځي بازار موندنې یعنی مارکیټینګ په لړ کې ترسره شوې دي۔ له سعودي رژیم سره به د واشنگتن پراخې پوځي مرستې دوام ولري۔
تاریخ پانا قدر من اولیدون کو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابره ده. اته سوه څلور پنځوس کاله پخوا د 1538 هجري قمري کال د شعبان په 22 نیټه یو لوی محدث او عالم ابن شهرآشوب وفات شو. په ابن شهرآشوب مشهور د شیعه مذهب مشهور قاضي ادیب واعظ او متکلم محمد بن علي بن شهرآشوب مازندراني چې د زین الدین او رشید الدین په لقب مشهور دی په مازندران کې وزیږید. د مذهبي دلیلونو په وجه د سلجوقیانو په پړاو کې له ایرانه وتلو ته مجبور شو او حلب ته ولاړ. هغه د خپل وخت تر ټولو دانشمند عالم ګڼل کېده او د اهل تسنن پیروانو لپاره د احترام لاحق امهو. ابن شهرآشوب د زمخشري امام محمد غزالي او خطیب خارزمی په شان عالمانو څخه د حدیث د نقلولو اجازه ومونده. د ابن شهرآشوب په مهمو آثارو کې معالم العلماء، مناقب الابی طالب، متشابه القرآن او البعین شامل دي. ۱۱۰ کاله پخوا د 1525 هجری قمری کال د شعبان په 22 نیټه زاهد شاعر شهاب محمود وفات شو. په شهاب محمود مشهور کاتب او شاعر ابوالسنا شهاب الدین محمود بن سلیمان بن فهد حلبی دمشقی د نظم او کتابت په ښکلا کې د خپل وخت له کاتبانو مخکښ وو او د لویانو د احوالاتو له معرفته خبر وو او ګڼ شمېر قلمي یا لیکلي آثار لري. شهاب محمود په یوه 80 کې وفات شو او په دمشقی د قاسیون غر په لمن کې خاورو ته وسپارل شو. څلور سوه درو دېرش کاله پخوا د 1538 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه انګریز فیلسوف توماس هابز وزیږید. هغه د انګلستان د اکسفورد پوهنتون فارغ التحصیل وو او په ادبیاتو کې پریمان مطالعه درلودلې. هابز په انسان یو داسې ځان ښوونکی او قدرت ښوونکی موجود باله چې په نورو باندې د سلطې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی. په همدې وجه هغه باوري وو چې باید په ټولنه کې یو داسې مقتدر حکومت جوړ شي چې د کمزورو امنیت او سوکالي پوره کړي. د دغه انګریز فیلسوف له نظره له پاچا څخه د خلکو اطاعت یو الهي حکم دی. د هابز مشهور کتاب لیو یا تان دی او د هغه له نورو کتابونو څخه کولای شو د سیاست علم، د حکومت په اړه فلسفه او عمومي حقوق ته اشاره وکړو. توماس په 1499 میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه اوویشت کاله پخوا د 1490 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د فرانسې د ستر انقلاب یو مشر جارج دینیټن اعدام شو. هغه د 1509 میلادي کال په اګست کې وزیږید او د حقوقو په څانګه کې د خپلو زده کړو له ترسره کولو وروسته د 14 لویي په وخت کې د پارلمان استازیتوب ته ورسېد او وروسته د فرانسې ستر انقلاب له مشرانو څخه وګرځېد. هغه د فرانسې د انقلاب په دوران کې یو لړ مهم کارونه درلودل. دینیټن یو تکړه خطیب و او باوري و چې له ګډوډۍ او انساني سر تاوانونو څخه د مخنیوي په ترڅ کې په کار دی په فرانسې کې د بادشاهي ټغر غونډ شي. خو د فرانسې د انقلاب د یو بل مشر روبس پیر په دسیسې سره چې د هغه سیال و ونیول او اعدام شو. په دې ډول د روبس پیر څلور میاشتنی حکومت چې د ترور په پړاو مشهور و پیل شو. او لننه 15 شپته کال په خوا د 1955 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د نیواکی فلسطین په ویدیس کې د غزه پر خار سخت او بیرحمانه دزه پایته ورسېده د سیهونیس رژیم په زیانو د اپریل 4 نیټه په د غزيات نفوس لرونکو خار کې پر شزو ماشومان او بوډاګانو د هوان سخت دزه وکړه.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمون خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې د دې پرځای تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپروي هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د طالبانو موقعیت. د مهربان او بخښونکي لوی چشتن په نامه او تاسو قدرمنو دوستانو ته د تودو سلامونو او نوکیو هیلو په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د طالبانو د رول په باب د لړۍ لاندې مطلب سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د تیرو پروګرامونو په شان مو د پام او استفادې وړ وګرځي.
لا طالبانو ډلې سره د سولې په موافقه کې د امریکا په ژمنو کې تر ټولو مهمه مطرح شوې موضوع د بهرنیو فوجیانو د وتلو بحث دی. خو په کار د په نظر کې ولرل شي چې په دغه سند کې مطرح شوې وتل د وتلو له هغه مفهوم سره چې زیاتره ور باندې باور لري فرق کوي. په ډیره ساده توګه د پوهېدو خبره ده چې دا ومنو امریکا د هغو مال او سر تاوانونو وروسته چې د افغانستان په جنگ کې زغملی دي اوس غواړي په حقیقي مانو کې له دغه هېواد ووځي. طالبانو ډلې تل دا خودلی ده چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له اهمیته خبره ده. خو ځکه به د دغو مرستو د لیږد د دوام لپاره له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په لټه کې نه وي.
افغان حکومت د دغه هیواد د یو تر ټولو اصلي کورنۍ لوبغاړي په توګه تل په دې خبره تاکید کړی چې جنگ په افغانستان کې د سولې او امنیت د رامنځته کېدو لاره نه ده او په همدې وجه له طالب ډلې سره په خبرو اترو تاکید کړی او یو لړ امتیازات هم دغه ډلې ته ورکړي دي چې په مختلفو پلمو د طالب بندیانو آزادې دل له دغه څخه یو امتیاز دی. د اشرف غنی حکومت چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په ترسره کېدو یې د ټرمپ له حکومت څخه دومره خوشی نه درلودله، په سپینې ماڼۍ کې د جو بایډن په اقتدار کې په راتلو سره هیله مند دی چې دغه بهیر بدل شي. د کابل حکومت کوشش کوي چې د بشري حقوقو د موضوعاتو په اړه د ډیموکراټانو ادعا ته پر د کابل د حکومت د ګټې په لړ کې د موافقه لیک په ځینو مفادو کې د بیا نظر کولو زمینه برابره کړي.
د افغانستان ګوندونه او ډلې ټپلې د اشرف غنی د حکومت د ری له ډول او متعصبانه قوم پرستۍ سره مشکل لري. د ملي وحدت د حکومت 5 کلنې دورې کې نه یوازې د افغانستان له جنوبه تر شماله ناکراری زیاتې شوې، بلکې داعش تکفیری ترهګرۍ ډلګې هم د افغانستان په امنیتي مشکلاتو کې ورزیاته شوې ده او په عملي توګه په افغانستان کې د بحران پراختیا پیدا کړې ده. د شمالی برخو پخوانی متحده جبهه یعنی تاجکان، ازبکان او هزاره د دغه حالت دوام په خپل ګټه نه غنی. دوی له طالبانو ډلې سره د خبرو اترو له اصل سره څه موضوع نه لري، په دې شرط چې نموړي ګوندونه د خبرو اترو احتمالي موافقو د جزئیاتو په بهیر کې وګرځي.
د مرکزی آسیا ټول هیوادونه چین، روسیه، ایران او حتی هند په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او په همدې وجه د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوونکي او تقاضا لرونکي پالیسي لري. البته ایران، روسیه، چین او هند په دې باور دي چې د سولې چلند په کار دی د افغانانو په مدیریت سره وي او داسې نه وي چې په خبرو اترو کې د افغانستان قانوني حکومت ته بې پامي وشي او د طالب ډلې د هر څه غوښتنې سبب شي، بلکې ټولې ډلې د خپل وزن او ځایګي مطابق په اقتدار کې ونډه لرونکي وي. امریکا د ټرمپ په دوره کې کوشش وکړ چې ځان له طالب ډلې سره له زیات لګښت لرونکي او ستومانه کوونکي جنگ څخه وژغوري او حتی دې ته حاضر شو چې د خپلو دایمي اډو د ساتنې لپاره د افغانستان د نوي حکومت په شمول 2 کلنې لاسته راوړنې له طالب ډلې سره له معاملې قرباني کړي. امریکا خودلې ده چې په افغانستان کې حقیقي صلح نه غواړي، بلکې غواړي له طالب مشرانو سره له موافقې او روغې جوړې وروسته د طالب ناراضه برخه د دغه د داعش تر بیرغ لاندې منظم کړي. امریکا له دې لارې کوشش کوي چې د روسیې، چین او ایران په شان قوتونه له خان سره مخامخ کړي او د ترهګرۍ لمن تر مرکزی آسیا پورې اړته کړي او په سوریه او عراق کې د خپلو ماتیو تلافي وکړي. د افغانستان د راتلونکي واکمنۍ په ډګر کې د طالب ډلې د ځایګي پس منظر د دوو کلي سناریو په قالب کې بیانولی او تحلیلولی شو چې په دا ډول دی: لومړی، د موجوده سیاسي نظام ساتنه او په مشارکتي حکومت کې د طالب ډلې شتون، دوهمه، د موجوده سیاسي نظام بدلون د وړومبني سناریو مطابق به د افغانستان راتلونکي واکمني داسې وي چې د اصلي لوبغاړو یعنی طالب ډلې، امریکا او افغان حکومت ګټې پوره شي. البته د پاکستان ګټې د موجوده سیاسي نظام د ساتنې په قالب کې پوره شي. په داسې صورت کې به طالبانو له خپلې اصلي غوښتنې یعنی د اسلامي امارت په نامه حکومت له راژوندي کولو شاته شي او د وړومبنۍ ترجیح یعنی په ټول حکومت قبضه کولو ترجیح په څنګ ته ایښودلو سره به دوهمه ترجیح یعنی پکې برخه اخیستل ومني.
دوستانو د دویم سناریو لمخه به طالبان په اقتدار کې د ګډون له موضوع څخه هر کله ونه کړی، ځکه چې د افغانستان د موجوده سیاسي نظام د بدلولو په لټه کې دي. د دغه سناریو لمخه د طالبانو ډلې د هر څه غوښتنې نظریه او د دغه ډلې قوت په پام سره د افغانستان اساسي قانون به د طالبانو او لویدیز د غوښتنو لمخه بدل شي. په دې اساس په بین الافغاني خبرو اترو کې که د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم په اوسني حکومت کې د طالبانو د مدغم کولو په باره کې بحث وکړي، نو د دغه ډلې لخوا به بېل څه ځنډه خبرې اترې پرې کړی شي. د دویم سناریو په چوکاټ کې به د افغانستان د موجوده سیاسي نظام بدلون د امریکا لخوا هم د ملاتړ وړ وګرځي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنی چارو د وزارت مخینه لرونکي کار پیژندی ډاکټر سید رسول موسوی باوري دی چې په بنیادی توګه هغه څه چې د سولې د خبرو اترو تنوان لاندې تعقیب شوې دي، هم هغه په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون لپاره امریکایانو استراتیجي ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه یو داسې ښکارنده د امریکا په زیان ده، نو ځکه په افغانستان کې د رژیم د بدلون په اړه د سولې د خبرو اترو تر بیرغ لاندې یو امریکایي اجماع رامنځته شوی ده. طالب ډله او امریکا دواړه د سیاسي نظام د بدلون په لټه کې دي. د طالب ډلې او امریکا ترمنځ موافقه وښودله چې امریکا د طالب ډلې واکمني منلې ده. طالبانو هم امریکا ته دا اطمینان ورکړی چې که موږ په افغانستان کې د واشنگتن ګټې په خطر کې نه اچو او اجازه نه ورکو چې یو ترهګر ډله د په افغانستان کې د امریکا پر خلاف اقدام وکړي، که څه هم طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نغارې غږوي، خو دا امکان موجود دی چې په راتلونکو وختونو کې د طالبانو ګټې تقاضا وکړي چې امریکا ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډه ولري. نو ځکه امریکا او طالب ډلې د یو بل ګټې په رسمیت پیژندلې او په خپلو کې سره موافقې ته رسیدلي دي.
تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، خو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې تاسو زموږ د انټرنیټي سایټ اډرس parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه، تبصیرې، مرکه او همدارز روغتیایي، کلتوري او سپورتی خبرونه او نور مطلبونه هم لیدلې او اوریدلې شي. همدارس د ستاسو په پیغامونو، شعرونو، لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلې او اوریدلې شي. نو هیله ده چې تاسو زموږ د هر کله راشه پروګرام لپاره ل خپل خو خو وړاندیزونه مو هم خبر کړئ، څو دغه پروګرام ورسره لا خکړو. نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې ایران په تیره اونۍ پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. ایران ته د چین د خارجه وزیر سفر او د 15 کلن ستراتیژیک اړیکو د جامع تړون لاسلیک کېدل. په تاجکستان کې د آسیا د زړه غونډه او د افغانستان بدلونونه. او د ایران، تاجکستان او د افغانستان در اړخیز ناسته په تیرونه کې ځینې مهم بدلونونه وو. او اوس مو هم رابولو د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اوریدلو ته.
دوستانو، تیرونی تهران د چین د خارجه وزیر کور به وو. په دغه سفر کې د تهران او بیجینګ ترمنځ د 15 کلونو ستراتیژیکو ملګرتیا او جامع تړون هم لاسلیک شو. ایران او چین په نړیوال نظام کې دوه مهم او اغیرشیندونکي هیوادونه دي او په مختلفو حوزو کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره ګډې ګټې او موخې لري. هغه څه چې د تهران او بیجینګ اړیکې تر دې دمه په تلپاتې وضعیت کې ساتلې دي، په ستراتیژیک جامع مشارکت باندې مشتمل اړیکې او دوامدار ملګرتیاوې دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د سیاسي، امنیتي، دفاعي، کلتوري، کرهنیز، اقتصادي، علمي، توریزم، تیلو او انرژي او دغه راز د مخابراتي بنایي تاسیسات او د ارتباطاتو ټکنالوژي او دغه راز د روغتیا او سلامتیا حوزې شامل دي. په دغه سند کې اقتصادي ملګرتیا او تچې د سند اصلي چورلیز دی ځانګړی پام شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاندوی علي ربیعي د 1400 مریز کال په لومړني خبري کانفرانس کې د ایران او چین د ملګرتیا د جامع سند په باب ویلي دي. که څه هم د امریکا د حکومت په شمول ځینې هیوادونه په نړۍ کې د نورو د حقوقو له ساتلو پرته په یوه قطبي نظام پسې دي، په دغه ډول اقداماتو خپه کیږي، خو د موږ لپاره مهم نه دي. موږ به د خپلو ملي ګټو په اساس له هر هغه هیواد سره چې حد وګنو د ملګرتیا سند لاسلیک کوو. د ایران د حکومت ویاندوی زیاته کړې ده په دغه سند کې د څو اړخیز پالنې، د پیاوړتیا، کلتوري مشترکاتو او د برابر حاکمیت د حق د برخمنېده لپاره د حکومتو د حق د ملاتړ په رسمیت پیژندلو باندې ټینګار شوی دی. په سیمه ییز او نړیوالو ارتباطاتو کې او په تېره بیا له یو اړخیز پالنې سره د مبارزې په زمینه کې هم دغه سند د ایران او چین ترمنځ په نړیوال ډګر کې د ملګرتیا او د پراختیا لپاره لازمه زمینه برابروي. همداراز لوري به په مختلفو دفاعي ډګرونو کې د ملګرتیا او له ترهګرۍ سره د مقابلې او دفاعي بېخبنایي تاسیسات پیاوړي کړي.
ډیر عزتمن اردوونکو، د سیاسي چارو یو کارپیژان محمد نیکبخش چین د ایران یو ستراتیژیک شریک په عنوان سره په یوه دیادش کې لیکلي دي. ایران او چین دوه هیوادونه چې له یو بل سره ورته تاریخي مخینه او پخوانۍ اړیکې لري، په اوسني وخت کې په خپلو دوه اړخیزو اړیکو کې زړه مخینه هم لري. د اوږدمهاله سند لاسلیک کول نړیواله مخینه لري. د بلګې په توګه په 2014 میلادي کال کې روسیې له چین سره د ملګرتیا لپاره د 4 میلیارډ ډالرو پر ارزښت یو سند لاسلیک کړ، او یو کال مخکې هم له چین سره د ګاز پروم پایپ لاین لومړنۍ فاز افتتاح کړی و. په 2019 میلادي کال کې هم د امریکا د اسکون موبیل له چین سره د ال این جی ګازو د خرڅولو 20 کلن تړون لاسلیک کړی و. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف تیرې سه شنبه ورځې د آسیا د زړه په نامه سره د وزیرانو په نهم کانفرنس کې د ګډون په هدف سره په سیمه کې د سولې او امنیت په باب د ایران د لیتوګو د بیانولو په موخې سره په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورغلی و. د افغانستان د وروستیو سیاسي حالاتو ارزول او د هیواد د سولې په بهیر کې د فعال ګډون نارې چارې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د محمد جواد ظریف د لیدو کتو چورلیزونه و. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د آسیا د زړه نومې کانفرنس کې خپلې وینا کې د قانون د حکومت په جوړونې په تیره بیا د اساسي قانون په برابرولو کې د افغانستان د ولس ارزښمنو بریاو ته په اشارې سره د سولې بین الافغاني خبرو اترو د اسانولو لپاره د سیمه ییزو هیوادونو هڅه ضروري وبلله او له سیمې د اروخوا ځینو بهرنیو لوبغاړو تپلې حالرې چې په داخلي سیاسي هدفونو سره وړاندې کېږي ناسمې وبللې. د ایران خارجه وزیر د بین الافغاني خبرو اترو د سنولو لپاره ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړه او ټینګار یې وکړ په دغه هیواد کې د سولې هر ډول موافقه باید د افغانستان د ولس د برخلیک د ټاکنې د حق تضمینونکې وي.
د جنگ دوام د کډوالو ناکراری او د سیاسي بے ثباتی او زیاتیدا هغه چیلنجونه دي چې پر افغانستان سیوري غوړولې دي او په دغه هیواد کې تلپاتې سولې ته رسرسي له سختو او ترنګلتیاو سره مخامخ کړی دی. په سیمه کې د امریکا د پوځي لاسوهنو او شتون کابو دوه لسیزې تجربه ښیي چې د امریکا موخه په سیمه کې د امنیت رامنځته کول او یا د ترهګرۍ جړه ایستل نه دي. امنیت باید د سیمې د هیوادونو په وسیله په سیمه ییز ملګرتیا او غژمرتیا سره تامین شي. افغانستان په دغه وخت کې یو لړ ملاتړونو ته اړتیا لري. په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې له ترنګرتیاو د تیرېدا یوازنۍ لارې د سولې د ټینګېدا لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو چټک کول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په دې لړ کې د افغان حکومت او ولس سره د مرستو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او د سولې لپاره د خبرو اترو په ډګر کې هم له هغو درستو لورو سره ملګرتیا ته تیار دی چې دغې موخې ته په رسېدا پسې دي. د سولې د خبرو اترو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست پر هغو حل لارو مشتمل دی چې په افغانستان کې درست داخلي ډېرې ټپلې په قدرت کې د خلکو د رایو په اساس او په سالم بهیر کې ونډه ولري. د ایران اسلامي جمهوریت همداراز د افغانستان له اقتصاد او معیشت سره د مرستې لپاره د چابهار ستراتیژیک بندر له لارې نړیوالو اوبو ته په اسانه د لاسرسي په شمول ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ایران د تعلیمي او درملیزو او روغتیایي خدماتو له پلوه د افغان کډوالو د کوربتوب او ملاتړ په څو لسیزو سره په دې زمینی کې خپل مسؤلیتونه په لوړه سویه ترسره کړي او ملګرو ملتو په کراتو له افغانستان سره په مرسته کې د ایران د رول قدرونه هم کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د تاجکستان دوشنبه ښار ته په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د آسیا د زړه نهم کانفرنس په څنډه کې د تاجکستان او د افغانستان له خارجه وزیرانو سره هم د استانبول د راتلونکي کانفرنس په د مشورو ګډه غونډه ترسره کړه. د اسلامي ایران خارجه وزیر په درې درخیزه ناستې کې په سیمه کې د سولې او پیوستون په رامنځته کولو کې د پرسی ژبې درې هیوادونو د ملګرتیاو د اهمیت په بیانولو سره د یوه عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کلتوري ملګرتیاو د پیلیدا لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. د تاجکستان خارجه وزیر هم د ایران، تاجکستان او افغانستان درې هیوادونو کلتوري مشترکات د سیمه ییزې همغږۍ د لوړتیا مثال وبلو او د نوروز د لرغوني اختر او د ستورو په یادونې سره د درې واړو هیوادونو ترمیان د کلتوري مشترکاتو او پروګرامونو د تعریفولو وړاندیز هم وکړ. د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر هم په سیمه ییزو موضوعګانو کې د هر درې واړو هیوادونو د مشترکو نظرونو پر زخمن بللو سره د یوې واحدې عملیاتي لارې د نقشې پر اساس د دریو هیوادونو د اقتصادي، سیاسي او کلتوري ملګرتیاو د تعقیبولو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د ایران، افغانستان او تاجکستان دریو هیوادونو ګډ کلتور او تاریخ د دغو هیوادونو لپاره یو ارزښتمنه شتمنۍ ده. ایران، تاجکستان او افغانستان په کابو 300 میلیونه نفوسو سره د پارسي ژبې هیوادونو په ټولګي سره په کلتوري، تعلیمي او علمي ملګرتیاو سره د یوې موسسې په چوکاټ کې ملګرتیاوې زیاتولی شي. دغه بهیر په دې سربیره چې د سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره به د فضا له پراختیا سره مرسته وکړي، په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا سبب هم کیږي.
خوږو دوستانو، په تیرونی کې د ایران ځینو مهمو پیښو ته د کتنې اونیز پروګرام وخت هم همدلته پای ته رسیږي. له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید وایو چې زموږ د انټرنیټي سایټ farstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ، او له خپلو نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې په دغه انټرنیټي پاڼې د تهران رادیو تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه او نور مختلف پروګرامونه او ستاسو په خپلو پیغامونو، شعرونو او خوخو لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.